د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې لګروسته مشورتي لویه جرګه پیلېږي. هلته خپل خبريال سره په خبرو کې ورسای حال درکوو. د جرګې په قانوني او حقوقي اړخ هم له کارپوهانو سره غږېدلی یو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي استعفا کړي. د لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو وروستي خبرونه واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د مشورتي لوی جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او کنه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له یو نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. د تحقیقاتو په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالرو په غوښتنه تورن وپیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شوه. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ یې د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپل رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او وی ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پایل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لوی زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د پاکستان د پلان پر اختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرونو ویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل بل راتلونکي دوشنبه ورځ د اگست 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالي تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسیده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 21 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په شپږمه په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي، لسګونه تری تم دي او لږ تر لږه 5000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 300 پورې کسان موقتا بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون وویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. کابل کې مشورتي لوی جرګې ته ټولې تابعیا ونیول شوي. وروستی حال یې درکوو. د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو رایې ورکړي.
خای زن ضعیف شرطونه پیگدی، اما باور داره چه از 3500 سل نفره بندی هم خود شوی دابه هم خود شوی پخصوص دی امریکا هم شارف پاله.
جگره که ده قربانی شو و کورنه و غری وای دوی تبایت جرگه که ده گدون موقع ورکل شوی وای.
قاتل لس کلان جگره که ما قربانی ورکلی از ما کورنه قربانی ورکلی از یتیم پاتش شوی ما پکار خودل تداده چه اول من گختل شوی.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو او دویمه نیمایي نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه ته ځانګړې شوی. هیله ده ملتیا مو وکړئ. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په څو شیبو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي چې دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر د خوشي کېدو واک نه لري. همکار مو امید زهیرمل کابل کې د لویې جرګې خیمې ته ورغلی. دا مهال له همغه ځای را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشی، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي؟ چمتووالی چیرته رسیدلی او جرګه به څه وخت رسمن پیلیږي؟
لودین ستاس اوریدونکو ته سلام. جرګه تر دم غړي پورې رسمن نه ده پیل شوې. د ګډونوالو د راتک بهیر یې پیل شوی دی. د نګری شاو خاصي مکه هوټلونو کې د جرګې د ګډونوالو لپاره ځانګړي شوي وو. همدارنګ یو شمېر نور مهم ځایونه دولتي د هغوی څخه د ګډونوالو جرګې ته د تګ بهیر پیل دی. ما شېبه وړاندې د جرګې له مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دقیق ارقام په جرګه کې د ګډون کوونکو څومره دي. هغوی ویل لا مشخصه نه ده، خو دوی له 300 پورته کسانو احتمال اټکل کړی دی چې په دغه جرګه کې به ګډون وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه باندې هم خیمې ته راتلونکي او البته تړلې خیمې سره ټولې لارې بندې شوي دي. یوازې هغه کسان به چې په جرګه کې د عضویت کارت ولري او یا هم رسنیو او مسؤلینو رسنیو البته ساج اوسي، دوی ته د ګډون اجازه شته. همدارنګه لودین صاحب، د جرګې د ریاست په اړه باندې هم د مصالحې عالي شورا یو غړي د نوم نه په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې د جرګې ریاست په البته دغه مسؤولې مشورتي جرګې ریاست به ښاغلی عبدالله چې مصالحې عالي شورا رئیس دی هغه په غاړه ولري او جرګه به د ولسمشر غني په وینا سره پیل شي. د جرګې د ترسره کېدو اهداف هم د افغانستان حکومت وایي چې درې مهم موخې لري. لومړی خو جمهور رئیس د تیر کال د سور یا میاشت څخه را په دې خوا د سولې په اړه باندې کوم شوي حرکتونه چې د کړي د افغانستان حکومت هغه به جرګې استازو غړو ته وړاندې کړي، ځکه دا هغه کسان دي چې تیر کال البته اوسني ګډونوال خیم هغه کسان دي چې تیر کال هم په جرګه کې ګډون کړی وو. دویم بل دوی نه د 400 زندانیانو په اړه باندې مشوره وغواړي او همدا ډول به په دریمه برخه کې د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د یو چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړي.
بله زهرمل صاحب، تاسو که څه هم امنیتی مسایلو باندې لاند تام شوی، په خوا چې کله جرګه جوړېدله دلته د دې سیمې اوسیدونکو ته غټ سرخوګای جوړو، لارې شپې نه بندېدلې، که څه هم دا ځل کابل ښاریانو نه غوښتل شوي چې تګ راتګ ونه کړي په اسانه باندې، دغه راز کابل ته تلونکي دروازې هم په یو ډول سره تړل شوي دي او له خلکو غوښتل شوي له ولایتونو چې رانه شي کابل ته، خلک څومره دغه مسله مراته تاسو چې جرګې ته تلل د خلکو تګ راتګ وضعیت څنګه و؟
پر دغه مسیر باندې چې کوم موټر راتلل هغوی دغه کارتونه د وضعیت د جرګې نه درلودل، اجازه نه ورکول کېده. حتی که کوم موټر به هم په ټوله کې دغه کارتونه لرو، اجازه ورته ونه ورکول کېده. خو د دې سیمې څخه چې دغه اوسیدونکي دي، ځکه هم دا ګڼ نفوس سیمه ده کابل ښار، له دې ځایه بیا ښار ته د تلونکو لپاره د پولیسو موټرونه شته دی چې عادي خلک بیا انتقال کړي او یا یې هم راولېږدوي که څوک څومره کومه ستونزه ولري یا غواړي ښار ته لاړ شي، د هغوی دپاره یې موټرونه راکړي. خو په ټوله کې بیا هم لار بندان یو ستونزې په توګه باندې هر محل په کابل کې مطرح ده.
بله ډیر مننه، سلامات او صحت من به پراتونکو خبرونه کې له تاسو سره بیا خبري وکړو. همکار مو امید زهیرمر و چې د لوی جرګې د جوړېدو وروستۍ حال راکو او ویلي چې جرګه لا رسمان پیل نه ده، خو هلته د ګډونوالو ورتګ ورته پیل شوی او هغه میلمانه چې د جرګې لپاره راغوښتل شوی دا مهال خپلو ځایونو یا خپلو هوټلونو د جرګې خیمې ته ور روان دي. په پام کې ده چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی، یوازې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. د 15,000 طالب بندیانو له ډلې د 400 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل دې کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانگزي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې څومره ورسوي.
د لپاره دا جرګه یو اربلم تجربه شوی هغه غړي دي چې په محکمې مشورتي لوی جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغیرات پکې بنانه راغی شي چې حکومت اجنډا لري. زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تایید وي.
بله ستانکزای صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم د طالبانو موقف د هغوی پخوانی موقف ده، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت او د ډاکټر غني حکومت او قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم د دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور سوه نور بندیان دي او پیشل پهلوان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي. د امریکایانو باندې فشار راوړي، طبیعي ده طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي. دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. دې انتقادونو ته او دې مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري؟
بلکې دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده او زه له نوم سره ډېر زیات مخالف یم. په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډېره بخښي درته ویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراکي. تاسو پوهېږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ شوراګان استازي پکې نه شته او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی. بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل چې سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په ارتباط باید ووایي چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کې د ملي شورا غړي کېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیه به څنګه حقوقي شي چې یو غوړه مشوره دي نه بل غوړه دي ملي شورا غړي پکې راځي د حقوقي پښتون لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال نه راوړي.
او ستانځي صاحب ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبت پریکړه کوي. حکومت هم دا غواړي په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور دا ده چې 5000 نفره بندیان خوشي وي دا به هم خوشي په خصوص د امریکایانو د فشار پایله کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وو چې د لوی جرګې په حقوقي او قانوني اړخ غږېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم د ورځې په موضوع کې تمیګو د لوی جرګې اړوند یو مسله رخلو. نن په کابل کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي، خو د جرګې په اړه د جګړې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ ناخوښي څرګندوي. دوی وایي د قربانیانو د کورنیو په استازیتوب د جرګې ته هیڅوک نه دی بلل شوی. خاطر پردیس په کابل کې د هغې کورنۍ سره خبرې کړې چې د خپل کور دوه غړي یې د جګړې پر مهال د طالبانو له لوري وژل شوي.
هرات ولایت د پلی پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته ځار پر ځای کړی و. او دا غد
وښت کلنه تاوله په ولس کلنۍ کې د پلار له سوري محروم شو. د هغه پلار محمد ایوب صفای د افغانستان په ملي پوز کې د تورن جنرال رتبه درلوده. نوموړی په هرات ولایت کې د شپږمې لوا سرحدي قومندان و. اتولا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلار د وژل کېدو په اړه وایي.
د مافیا سره جګړې او ترڅنګ د منفور دښمن طالب سره جګړې او د هغه خلکو سره جګړې چې د دې هیواد او د ولس په ضد باندې و او د پر ضد جنگیدل، د هغوی سره په جګړو باندې بوختو چې بالاخره تر 3-14 وروسته په څلورمه 14 کې چې د هرات ولایت د پلی پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته ځار پر ځای کړی و. او دا هغه د وظیفې په حالت کې و. هغې زه د پلار و چې له بده مرغه نو دغه بام انفجار وکړو او له بده مرغه چې په شهادت ورسېدو.
اتاوله توس محل د خپل مشر رور ترڅنګ د 15 کسي کورنۍ مشلي ورتر غاړي ده. هغه چې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې وای د پلار ترڅنګ د مشتر هم په نورستان ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې وغوژل شو. د نوموړي په خبره وس محل یو مشر رور د افغانستان په ملي پوز کې دنده لري. له هغه مې د مشورې ته لوی جرګې پاړه پوښتنه وکړه. نوموړي له څه مسکا ورسته وویل.
پاتلس کلانه جګړه کې ما قرباني ورکړې، زما کورنۍ قرباني ورکړې، زه یتیم پاتې شوم. په کار خپل تداده چې اول من غختل شوی یا از من په سیر د نور قربانیانو کورنۍ غختل شوی، خو چې من نه غختل شوی و. دوی هغه تشویشونه و غختنې چې من لرو پکې دا ذکر کی کچیرته پکې ذکر کړ نو دا جرګه پرته شکه چې ورزش منه جره کچیرته پکې ذکر نکې د تیر په سیر به بیا د سی بیا ارزښت به وي هم دغه سره پاتې شي.
خو د سولې مشورې ته لوی جرګې یو وین طاهر ځلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې د بیلابیلو اقشارو استازیتوب کوي.
په دغه مشورتي جرګه کې د قربانیانو، د کورنیو، د میرمنو، د دیني علمانو، د ځوانانو، د ټولو حضور شته دی او دوی استازیتوب ګډون
لري. په داسې حال کې چې نن جمعه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غوښتنه د 400 طالب بندیانو د سرنوشت د معلومولو په هدف مشورتي لوی جرګه رابلل شوې ده. ولسمشر ایماني وایي دغه جرګه به 3 ورځې دوام کوي او 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه د مشورې کولو ترڅنګ به د سولې په اړه هم بحثونه وکړي. اته ولکه څه هم په جرګه کې د نه ګډون له امله ګیله لري، خو وایي چې د هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې باید په افغانستان کې د افغان وژنې مخه ونیول شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
افغان حکومت په تیرو یولس کلونو کې درې نورې مشورتي لویې جرګې ترسره کړې دي چې لږ تر لږه دوه یې د سولې پروسې اړوندې دي. د وی نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لویې جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړېدل له نږدې یولسو کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمدشاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدي چې له 100 زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او سرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم بر لویه جرګه تسجیل نشه.
په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړه شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړېږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دی باور لري چې په تیرو یولسو کلونو کې چې کومې مشورتي لویې جرګې جوړې شوي د اساسي قانون له مواد سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په موخه جوړې شوي دي. دی وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوي دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لویه جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمېر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې برنامه تایید کړه. د سولې عالي شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمیر بندیان خوشې سول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 1 د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزی لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9 نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی و او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل و چې د ګډونوالو له 15 ورځني بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 400 طالب بندیانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو کردی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزي په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمېر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
د خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو ټغر باندې راټول شي. دا د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کښېني، خبرې اترې وکړي او خپل نظریات سره شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لویې جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 111 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محکمې پاړه جوړیږي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو هم پر لوی جرګې تبصرې کړې. سلطان محمد سرور ته غوږ شئ.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن یې کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 400 بندیان خوشې کړي کنه، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړه لیکې چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړه لیکې راغلی دي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د افغانستان دولت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د دولت زر کسه اسیران خوشې کړي. سره له دې چې د غشمیرې د دواړو لوریو لخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو څلور سوو بندیانو په ځای چې طالبان یې خوشي کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمي او حق العبدي دوسیه لري، چارواکو نور څلور سوه کسان خوشي کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی یې لیست سپارلې دی باید خوشي کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو څلور سوه کسانو خوشي کېدل د مذاکراتو د پیل مخې ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو څلور سوه کسانو خوشي کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لویې جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنځشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثرو ولایتونو کابل ته را رسیدلي دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي، خو بل خوا ته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسي جرګې رئیس د لوی جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وای لویه مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکي او په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیر میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغې بیماری تایید شوي موارد تقریبا 10,000 ښودل شوي چې تر 10 میلیونو ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندې توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولای شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بې ځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د شل اوریزو لوبو لومړی مقام بالر دی او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
اوس هم راځو یو سیمه ییز مطلب ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له دندې استعفا کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسیو مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلی. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت براین هوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اګوست په 6مه په یو بیان کې وویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اګوست میاشت کې ورسته له دې چې د ټرمپ اداري وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او 500 نورو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقې پر ایران د نړیوالو لګول شوي بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لرې کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هماغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه دې فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې مهال استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگتن پر پلان رای ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلایي مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. ایلیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لړلې وو. پومپیو ویلی چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دندې ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اتنیمې بجې شوې. په مکړی لنډو خبرونو ته تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غني په وینا تر څو شیبو پورې په رسمي ډول پیل شي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د نورم او سټنډرډ د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. دا نوموړی تورن دی چې له یو نړیوال شرکت څخه یې بډه یا رشوت غوښتی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د کانونو او د تجدید وړ انرژۍ په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د پنجشنبې په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري ناستې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د سهراباغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي ښارګوټي پروژه پلی کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځل یې غږ وانهورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د ښارګوټي عملي کار پیل نشي نو لارینونه به وکړي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته. ورپسې هم دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ.
د خوست د زاز میدان باغ ترزه یو علی شیرو او صبریو د څلورو ولسوالیو ښوونکو په یوه خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپلو قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. ښوونکي مولوي رئیس حسن وویل د سهرا باغ په سیمه کې په 600 جریب ځمکه کې د ښوونکو لپاره خارګوټی سکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه یې سرته رسېدلي، خو په لوی لاس یې دا 15 کاله پلي کېدل یوې نه بلې ورځې ته ځنډېږي.
که چېرته داسې وه چې دا پروژه پلي نه شوه په حدود د 20 ورځو کې زموږ معلمین ستړي شوي دي، او که چېرته پلي نه شوه معلمانو چې کوم اقدام وخوستو مسؤلیت به د حکومت د چارواکو په غوړه وي. که پروژې ته ووتل مسؤلیت به موږ په غوړه نه وي، او که چېرته لینونو ته ووتل مسؤلیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمرګل او درویش په نومونو دوه تنه ښوونکو هم په خپلو خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد پروژه ژر تر ژره پلي کړي. دوی وایي د ښوونکو په دې ښارګوټي کې د 2000 ښوونکو نمرې پکې دي.
د دې پروژې په 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولي ترې ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پاتې وي هغې مراحل کې پاتې وي، نه. دویم دا په سارو باغ کې 3600 جرابه ځمکه موږ سکیچ کړي. په دې کې 2500 جرابه پانتون ته ځانګړي شوي دو، 600 موږ ته ځانګړي شوي دو، باقي موږ دا پوتې دو.
هیله دا دو چې زر تر زره موږ خپله پروژه پلي کړي. که پلې نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مفتا او د اداره امور مفتا او د ریاست جمهوری مفتا خیمه وای لرونه کو چې می خپل خاطر.
د نجم الدین په نوم یو خونکی چې د باکول سوالی وسیدون کې دی وای سره لدی چې خونکی د ژوند له بیلابې لو کړهونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
د خونکو پښتنه وکړي شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه وروتل وي، ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته ووایي چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي. موږ ته ووایي چې موږ یو غاو سخي باندې جوړو، خو چې موږ ته روکړل شي موږ چارواکو نه هیله کوو چې موبایل موږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د متون د صدیخیلو قوم مشران وایي چې یاد سیمه د دوی مالچر دی، او دوی پکې د خونکو لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په استازي توبې خبرې کولې وویل
دا د کوم ملچر ده، د دې کوم پراختیا حق ده. کوم لري په شخان پوهنتون سره دوی موافقه کړي دو. دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي مځکې لري، ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. کوم په جز د په شخان پوهنتون سره دې نمرو سره په هېڅ صورت نه موافقه کړي دو نه یې کړي.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل حکومت خون کو تا د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدگی کوي. نو موړی مشخصا نه ویل چې د خون کو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه څه ده او د خون کو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه؟
لشکرګاشر او جننور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نیما نړی
اکثر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاون ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاون ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومه پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود د خزي او خاوند د ګډ ژوند پر محل د دواړو خو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزر د پلار کرم نه پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې له یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د دې خبرونه په لړ کې به ځواب شي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس برافور له وګمې جبرخیل واورو.
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولې دي، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راس او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او خزینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبري ورنه پټوي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند دغه ډول ناسم سلوک له امله له خاوند نه بیل شبی ده او د خپل تیر تاریخ ژوند کیسه داسې راته کوي
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته زی دا بول چې تاسو کې تمانه پښتنه کوي ته یو خزه ته یو غلام خپل کار دی کوه او تماته ډوډۍ تیار او تماته خدمت وکړه زما مزدوري نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله بس په ظلم په جبر په ډیر ستم ما سره وخت تیر کوله لږ وخت به کور کې تیروله نور به ټول وخت لشپه او راز خپل خوشگزارانی به کوله بیرون ته بتله لری لری ځایو ته بتله په یو هفته به کور ته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده مستری و خو ماته هیڅ فایده نه و. ما خپل د کور خرچه د بچو خرچه د خیاطی نه جوړوله خدا خپل پیسې خپل په جیب کې اچول نه پېدم چې داسه کوله پچا مصرفوله او چاته باور کوله خو ماته خیر نه و د راز نه خبر نه و ما چې دا به د کور نه و ته چا سره بتله چیرته بتله صبح کوله چې ماته نه پښتنه کوله ماته به ویل چې ته سوګي ته ماره پښتنه کوي ته زما سي اختیارداري
خبرې پټول او راز ساتل کڅه هم تر ډیره ځین ناری نه کوي زکه چې کورنۍ او ټولنه کې لزيات محدودیت سره مخ نه دي. خو یو شمیر خزي هم ځین خبرې لخواون نه پټوي او ان کله کله ځین کارونه لخواون سره د همغږي پراته تر سره کوي او بیا یې لخواون نه پټوي چې دا کار نارینه وو ته د زغم وړ نه دی او د بدو پایلو لامل ګرځي. د انګلیسي ژبې استاد مدینه د خپل ماما خزي کې سره تا کوي چې په ګډ ژوند کې ځینې پټ کارونه لخواون د تر سره کول او په پایله کې د ګډ ژوند د خرابېدو او جدا کېدو لامل شو.
زما د ماما خزي او ماما مې د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله وو. ماما مې خپل خزي ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې وه چې خپلې خویندو سره به چېرته نه ځي، خو زما د ماما ښځه چې وو دغه خبرې نه منل او پټ د ماما نه مې خپل خویندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ مې ماما خپله ښځه له خپلې تینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللی وو. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور مې ماما خپله ښځه د پلار کرم نیک پریښودم، همغه و چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول. او د ماما ښځې مې د ماما څخه مې طلاق واخیست. یو زوی هم و، هغه مې پریښود لاړ.
اکثر نارینه د ګډ ژوند ترمنځ د خصوصي خبرو او خصوصي حریم د شتون سره مخالف دي او دا د ښځې او خاوند ترمنځ د بیلتون او بې باورۍ لامل بولي. خپلې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د خصوصي خبرو او خصوصي حریم په نامه دي څورنه پټ کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خان پاچا هم لا داسې پیښې سره یو وارې مخ شوی دی، خو اوس د بیا ځلې رامنځته کېدو مخه یې نیولې او دا ستونزه یې د خپلې ښځې سره د خبرو له لارې هواره کړې ده.
یو ورځ ما خپله میرمن د ماما کره تللې وه. زه نه وم په کور کې، خو چې څنګه زه راغلم ما ورته وویل چې چېرته تللې وې. هغه راته منکره شو. د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید له خپلو خپلوانو سره خپلوي وکړو. زه نه غواړم چې هغه دې نه ځي، بلکې لاړه دې شي. خدا چې هغه خپل راز له ما څخه پټوي نو طبعاً خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه. کور ته راغلم، میرمنه مې راوغوښته. ورته ومې ویل زما استا ژوند یو ده، کور، زندگی، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستره دا سره شریک لرو. دواړه یو وجود، یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
ښځه او خاوند د ژوند ټولې چارې په ګډه سره پر مخ وړي او د یو بل په ګټه او تاوان کې شریک بلل کېږي، خو که ترمنځ یې ځینې رازونه او ځینې کارونه پټ وي، د دوی په ګډ ژوند به څه اغیزې ولري؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحیدالله قاسمزی په خبرو کې واورو.
میرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي، هر څه یې باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبرې یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوی غټ شیانو رانیول، نوی کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینه نه وي. نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ایرزی، چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی د یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکې. د ښځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دوی په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسفی وردک یم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک په خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یوه اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
ښځې
خزه او خاوند تر هر چا سره نږدې دي او ګډ رازونه لري، خو ځینې خزی او یا هم میړونه غواړي چې خپل راز له یو بل نه پټ کړي. خو دا چې د راز پټول او ګونګ پاتې کېدل د خزی او خاوند ترمنځ کومې ستونزې راولاړولی شي او د دغو ستونزو حل لاره څه ده، د همدغو پوښتنو په تړاو به د اغلې محبوبه بابکرخیل سره مرکه واورئ چې زموږ همکاري وکمې جبرخیل کړې ده.
اغلی بابکرخیل، د خزی او خاوند ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومې پر ځای دی؟
لومړی به ستا د پوښتنې په ځواب کې دا ووایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې دپاره چې کله دی دوه تنو هلک او نجلۍ واده کوي، نجلۍ راولي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو دپاره د دې سره د وادې تړون تړي کوي. یعنې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیاو او خوښیو لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باوره او بې اعتماده وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باورۍ او بې اعتمادۍ لاره هواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمېر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي؟ لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کیدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده. کیدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کیدای شي. بل فقر هم کیدای شي. بې سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي مداخله کول د فامیلونو دا هم لامل کیدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي. بې باوري شي، رازونه پټ ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل آخره دغه بې باوري د خسي او خاوند ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځته راوړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخوالی د دوی پر اولادونه باندې هم اغېز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او ښځه بل ډول نظریات ولري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپله د کورنۍ د منځتلو عامل دی. دوی به تل مدام جنجال لري چې د ښځې او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شویو جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شویو لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او وروستۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي. سمه لاره نه ده او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري. دا د دې لپاره چې ښه بچیان اولاد ځوانان دې وطن ته جوګه کې باید د شخړو مخنیوی وشي. په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي. دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خزي او خاوند ترمنځ د رازونو د پټولو په پایلو جوړه شوې و هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلیه وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. ولی ځینی کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي.
زما د پخوانم دا ساده تو دا سب زلوبه مې غکېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلای شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخوالی ټول شامل هم د عجلې نه مته کې چې تاسو سلامندي او کې په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله په کار ده؟
د ځینې کورونه کې لکه صفه فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي، څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي، نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. ستمند دوستانو، یو متل دی چې وای اجلا د شیطان کار دی. داسې کسان ډیر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډېرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په اجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیق وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د اجلې په ارتباط باید زه ووایم چې اجله په کارو کې خطر هغه نه دی چې باید انسان اجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی ته په ډېره جلا باندې خزه وکړه، بیخي داسې چې تصمیم جدي ونیو او د سیمې چا سره مشوره هغه ونه کړه، زوی ته مې خزه وکړه، وروسته مې زویم خوشاله نه زم نه وم، نو زه ډېره زیاته داس پښیمانه وم چې هغه داسې کار و چې به وروسته هیڅ لار او چاره نه لرله. په جلا کې باید سړی تصمیم ونیسي او کار ونه کړي. زما د پخوانه داسې عادت و، داسې به زړه به مې هغه کېدو چې باید دا کار زه زر سرته ورسوم او جلا وکړم. د دفتر په کارو کې هم جلا کوم، بیا کله رانه غلط چې دا کارونه خراب شي هغه شي او ټول را باندې په قار شي هغه شي، او زه داسې هغه کوم چې باید دا کار زر سرته ورسیږي جلا کوم. خو زم غواړم کوشش کوم، خو عادت مې دی نه، نو یو عادت چې هغه شي چې هر څومره کوشش کې بیا ما هغه تکراري.
د لوګر ولایت اوسیدونکی جمعه خان احمدزی وایي چې ځینې خلک ځکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت ته لومړیتوب ورکوي.
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي، یعنی خصوصا که بازار کې تاسو وګورئ، که چیرته تاسو پښتنه ترې وکړئ چې تاسو څه کار لرئ، در حال کې چې ډیر یو عادي کار به وي او دی به دومره عجله لري چې بیخي ته فکر کوي چې ولا چې نه پوهېږم څو مړي کور کې پراته دي، دنیا ورځ چې کور اور اخیستی کوم بله مسله ده. هر کار چې سړی کوي باید په ډېرې حوصلې وکړي او په سوچ او فکر یې وکړي، په آرامي سره یې وکړي، هغه کار هم بیا په ښه صورت سره اجرا کړي، او دغه په هر کار کې چې عجله وسي هغه کار نتیجه مثبت نتیجه نه ورکوي. نه خپله زه عجله نه کوم، په هیڅ صورت کار څومره ضرور کار وي په هغه عادي نارمل په اصطلاح مخکې ځو تر څو چې هغه کار په ښه صورت سره اجرا شي.
خو مثلا دا خرابېده دي کنه کور نه وځي په اصطلاح دفتر ته ځي، هغه ته عجله وکړي ناوخته ده چې یو وخت لا نیمه لارې ته ورسي جوړ یو شی درنه ویری په کور کې درنه پاتې، په دې خاطر چې عجله کړي.
بلخوا څلوېښت کلن عبادالله عبدالرحیم زی وایي کوم کارونه چې په عجلې سره کېږي اکثره وخت ښې پایلې نه لري، او زیاتره وخت د همدې بیړې له وجې خلکو ته ستونزې هم راولړېږي.
دا کوم کار چې په عجلې باندې مخته لاړ شي خامخا هغه بد عواقب لري. که فرض مثال فرض کړو اوس په کابل ښار کې دغه ترافیکي مشکلات ډېر سره رامنځته کېږي، دا د عجلې وجه ده. که یو چیرته ترافیک یو چاته ولاړ دی ورته وایي چې ته یو د قصب روکه موټر لاین کې قطار باید لاړ شي، هلته یو عجله کوي دوه عجله کوي ټولر پسې وځي، هلته رابندي جوړېږي، خلکو ته مشکلات جوړېږي. نو دغه د عجلې یو عمده نتیجه ده چې دا څوک عجله کوي، څوک هغه خپل قوانینو هغه ته احترام نه کوي، په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي، هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي، ټوله ټولنه هم مخامخ کوي، کورنۍ ته مشکلات داسې جوړېږي. که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجولي، یو کورنۍ کې ډېره وړه خبره خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي، ډېره وړې خبرې ته هغه عجله کوي، ډېر عجولانه تصمیم نیسي، هغه په کورنۍ باندې ټوله باندې بد عواقب کوي، کورنۍ کې ستونزې مشکلات تاوتریخوالی ټول شان له همدغه عجلې نه ماتي. که یو څه ته حوصله مندي وکړي، په حوصله سره یو کار مخته سي، نو کور کې به هیڅ مشکل نه وي، هیڅ ستونزه به نه وي، هیڅ هغه به نه وي. همداسې په ټولنه کې، په اجتماع کې، په ټول افغانستان کې همدغسې مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډېر کوي.
عبدالرحیم زی زیاتوي چې په ځینو کارونو کې بیا باید عجله وشي، لکه د خیر کارونه، د جنازې په ښخولو کې، او ناروغ رسول روغتون ته. نوموړی وایي داسې هم نه ده چې سړی دې د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي.
عجله په ځینو کارونو کارونو کې عجله کېدای شي ګټه ولري. د ځینې کارونو کې لکه فرض مثال د مړي په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي. څوک ناروغ روغتون ته به سړی عجله ورسوي، که په خپل وخت یې زر عجلې ونه رسي کېدای شي هغه انسان تلف سي، هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ سي. نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي. بلکې په پرته له هغه نه باید عجله ونه کړي، ځکه عجله د شیطان کار ده او په ژوند کې سړی باید ډېر په راحتۍ سره خپل ژوند زندگی او په نورماله توګه په سیستم او په هغه باندې مخته یوسي، په فکر او په تدبیر سره، نو ژوند کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښیږي نه ټولې ټولنې ته.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک په هر کار کې عجله کوي، په هر کار کې عجله کول ضررونه هم درلودلی شي کنه، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي. چې اورېدو ته تاسې رابولم. کورودان استاد، لومړی پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک ډېره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي، علت به څه وي؟
هغه اصلي عاملونه چې دي، یو خو دا ده چې د انسان هغه کومه اړتیا چې دي، کوم نیازونه چې لري، دوی دغه ته پام نیسي او بالغېږ که دوی غواړي چې په بعضو کارو کې لږ زره سرعت ورته ورکړي او عجله وکړي. او له بلې خوا که بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو، له کومو منابعو څخه یا له کومو سرچینو څخه چې دغه نیازونه د موږ رفع کېږي او موږ هغوی ته رسېږو، دغه منابع چې دي ډېر لږ دي. نو په همدې له خاطر دوی بیړه کوي، عجله کوي. او له بلې خوا که یو 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 داسم کلتور زموږ او تاسو په ټولنه کې هم منځ ته راغلی ده چې هغه هم د دوو نقطو څخه ارزښت اخلي. یو دا ده چې اسلام کې یو آیت وایي چې فاستبقوا الخيرات، هغه ته داسې ترجمه کېږي چې قطع وکړئ، دی او بل مثلا لومړیتوب وکړئ. اما په هیڅ وجه عجله کلمه په کار نه ده اچولې چې تاسو عجله وکړئ. نو دغه بعضې وخت مثلا دغه آیه په عامو خلکو کې غلط ترجمه شوې، غلط تفسیر شوې ده. نو دا هغه اصلي عاملونه دي. له بلې خوا هغه ټولنیز او کلتوري عاملونه هم پکې نغښتي دي چې دغه فرهنګ رامنځته کړی ده چې ټول اوس بیړه کوي.
استاد، یعنې عجله باید هیڅ ونه شي یا په کومو کارونو کې وشي؟
په هر حال داسې فتوا نه شو موږ تاسو ورکولی چې په عموم دغه کارونه ډېر ښه دي چې بیړه وشي، په دې کارو کې بیړه ونه شي په خاطر دې چې دا نسبي تعریفونه لري. بعضې کار مثلا کېدای شي، مثلا ما ته واده کول ډېر ښه یا ما تاته واده کول ډېر ښه نه وي. نو دې له خاطره واده کول زه نه شم ویلی چې دا ښه کار ده، بنان په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي، امکان لري. مثلا دا نسبي تعریفونه لري. اما زه فکر کوم چې په هغه کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او وی لاړ ارخیز لخواسته، په دې باندې ښه پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته، هیڅ ستونزه نشته، او دوی کولی شي چې مثلا دا کار په ښه سره ترسره ورسوي، نو په هغې کې مثلا بیا هم بیړه وکړي نو هیڅ مشکل نشته. یو مثلا یو 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 د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو سره، مثلا د خپل تحصیلات مثلا لوړول نیکو لارو سره په ښه میتودو سره، په دې کې کله ذره بیړه وشي خو مشکل نشته. او داسې عمومي فتوا نه شو ورکولی چې یو جدول جوړ کړو چې په دغه دغه کارو کې تاسو بیړه وکړئ، په دې کارو کې بیړه ونه کړئ. دغه ټولنیز رفتارونه او کړو وړو چې دا ټول نسبي حالات لري.
استاد، ځینې خلک ډېره بیړه کوي او عجله کوي، آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته ټولنې ته؟
عمومي دا سره زه دا ویلی شم چې په هر کار کې که بیړه وکړو لږ ذره به زیان موږ تاسې ومومو، یا زیان موږ تاسې ته متوجه کېږي. نو د ټولنیز لحاظ بلې، که زه مثلا په یو کار کې بیړه وکړم، هغه کار تنها یوازې مثلا ما سره نفت ربط ولري، نورو خلکو سره هم په اړیکې کې یم، په ارتباط کې یم، نو هغې د په هغوی باندې هم غورځي. مثلا که زه یو تجارت کوم، په تجارت کې مثلا زه بیړه وکړم او هغې کې ضرر وینم، خو طبیعتا زه د یو کورنۍ نه معیشت یا مثلا ډوډۍ ورته پیدا کړم، نو د هغوی په ژوند باندې هم بد تاثیر کوي. یا په طور مثال یو څوک د خپل لور بیړه کوي او چاته ورکوي، بله ورځ وینم چې هغه ځوان چندان ځوان نه دی، یا بد عمل لري، یا ښه کورنۍ هغه نه ده چې دوی ورسره دا پیوند یا تړون ورسره کړی ده. نو دا هیڅ دي کیږي چې هغه ټولنیز دوا خاطر نور چاپیریال کورونه یو نور خلکی هم ضرر وبوني.
اوس هلارې څه دي څنګه وپو حل شي چې یعنی بیړه خانه دا باید هر کار په تدبیر وشي؟
زه فکر کوم یو خدای رسانه تاسو دا خدمتونه کوي دا ډیر ښه کار دی چې د رسانه له هغه پوسې دی باید وپو حل شي په پښتونځي په مرکز کې وتویل شي نو د مسجدو له هغه هم کوي چې دې ته وتوي شي چې به هیڅ کار تدبیر نه کوي موږ او تاسو په پښتو او په خپل د ټولنیز مسایل کې وایو کنه پوسې وایي هغه بیړه یا عجله پوسې د شیطان کار ده کنه نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې به هیڅ کار نه باید موږ او تاسو بیړه وکړو دې خلکو به فکر کوم چې پوهه لوړه شي او د مختلف رسنۍ چې دي ټولنیز رسنۍ چې دي اجتماعي رسنۍ چې دي یا د کوم نهادونه چې لکه مسجد او مکتب او څنګه ده له دې لپاره چې خلکو ته وروخو د شي چې په ژوند کې به هیڅ کار کې ډېر مه کوي دا د سهیل له هغه نه څنګه څو ډېر زړه 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 ډوډې خوري په هغه ازمیت خرابوي یا یو څوک مثلا ډېر زړه زړه مثلا موټر چلوي په هغه یو چیرې حادثه کوي د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې اچي نو عجله ډېر ښه کار نه ده
ډېر زړه ته مننه کور ودان استاد
خواهش کوم
ډېر مننه نو ویتونکو کار بیړه تنه د خطر ضرورت لري په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خو وخت ولري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio